په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د سات په خبرونو کو نن د سپتمبر ومه د طالبانو د حکومت سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړي، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبان ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خپره شوی ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا فیصده ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیساتو ځواکونو له پرونی جګړې وروسته پاکستان دغه لاره تړلې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي، تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوی. رسنوی د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پریس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسیده، او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلې دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببر سفر په مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوی سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مهال د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوس مهال جنګي جرمونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورټي لیکوایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون ویل دی هیله مند دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي، او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 11 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. د امریکایي و سوداګریز پلاوی کابل ته خپل سفر په مهال ویل چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونی غړي دي، او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشرې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکي کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به سره موافق هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانځخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په وړي کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغه خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نهږي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلې.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ور له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړي دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت ته دغه ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته ده. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېر اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی راتګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوی له غړي ازرخ حافظي سره مرکه کړې او نوم لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
هر کال په نوم د مرج میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایی کمپنی او افغانی کمپنی یو بل سره دو په دو کې ناستل او د سوداګریز او صنایع او د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي د اولین ګشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې ځای څخه رادعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوو او په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظ صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپک ته یې ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې ورکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملی مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي موسسه نه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب اداره لري او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او د تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان او نورو ټاکو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حل اکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخش حافظي سره مرکه وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او مخله دې چې ازادي راډیو مجله واوري د همدې برخې ورستای راپور. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د لوګي په وړاندې د مبارزې په نوم سازمان د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو په منځ کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي او د افغانانو روغتیایي ستونزو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې یوه سروې ترسره کړې ده. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د لوګي پر ضد نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان کې د رواني روغتیا بحران ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، ویل شوی چې د افغانانو رواني روغتیا له پامه غورځول شوې ده. که څه هم د سازمان نوې شمیرې نه دی وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د وروستۍ ستونزو له امله د افغانانو ترمنځ رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې ډېری هغه افغانان چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته له رواني او عاطفي ستونزو سره مخ شوي، له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. دغه سازمان دا هم لیکلي، هغه کسانو چې 2018 کال کې د رواني درملنې د ټلیفون د خدمتونو پروګرام له لارې اړیکې نیولې، 60% ښځې او نجونې دي چې د دوی ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو لامل د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیز دی. د لوږې پر وړاندې یاد سازمان په راپور کې راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د رواني روغتیا د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د کافي مرکز زونو د نشټوالي او ټولنیز دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لار کې لوم د خندونو څخه دي. د رواني روغتیا کارپوهان هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د درملنې مرکزونو ته د تلونکو کسانو شمیر زیات شوی دی. افغانستان کې د روغتیا د یو سازمان رئیس او د ارواپوهنې استاد ډاکټر سید وحید الله سادات وایي
د جمهوری نظام د وخت په پرتله د مراجعینو شمیر ډیر شوی او کوو وایي چې ډیری مراجعین چې مونږ ته راځي د نارینه و لډلې دي، همدارنګه زموږ د خویندو او میندو لډلې هم راځي، او ډیر هغه کسان چې مونږ ته راځي رواني ستونزې لري چې ډیری زموږ د ورونو یا نارینه و طبقه څخه دي. بیکاري، د کاري زمینو نشتون او په حکومت کې د کاري زمینې کمښت او د غراز اولادونو ته د نفقې پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. زموږ د خویندو لډلې چې څوک راځي دوی تر ډیره کورنۍ ستونزې لري چې بیرته د کار نشتونوالي پورې تړلې دي.
یو انجلۍ چې د تخار ولایت اوسیدونکي د ونغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې رواني ستونزې تر دې کچې رسیدلې چې په درملو نه خکېږي. د هغې په وینا رواني ستونزې هغه مهال پیل شوې چې مور یې د طالبانو د حکومت لخوا د نورو میرمنو او انجونو په څیر له کاره لرې شوه او دوی له کورنیو او اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زه باید په هرو 15 ورځو کې یو ځل ډاکټر ته لاړه شم. ډیر وخت کېږي درمله نه کوم، دوا خورم خو ورځ تر بلې بدتره کېږم. هیره مې ډیره شوې ده او هره دقیقه مې اعصاب خرابېږي. پادي خبره مې ساتنګېږي، وری او غاښونه مې درد کوي.
قید میشه دغه بیرای دندان ما درد میگیره.
هغه د خپلې درملنې لپاره د کافي پیسو د نشوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د تخار ولایت یو بل اوسیدونکی صدیق وای په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال د سیمټو او ترمیمي توکو سوداګري کوله، خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د افغاني پر وړاندې د ډالرو بې لوړېدو د خپل کاروبار کې دومره پوروړی کړ چې بیکاره شو. نوموړي ویل هغه او میرمنې چې د دغه ولایت په یو پوهنتون کې له کار کولو منع شوي له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشکل کې خودم پیدا کردیم بابت مشکلات
هغه ستونزه چې د رواني مشکلاتو له امله ماته پیدا شوي، ل خپل میرمنې او ماشومانو می خنه راځي، ل ژوند ستړی شویم او دغه راز هریدل می ډیر شوي چې زه غواړم یو څه ولیکم او یو څو دقیقې وروسته می یاد وته لیبي چې بل اخر څه ولیکم.
بل اخر شیره باید بنویسم.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2018 کال د وروستۍ رسمي شمیرو لمخې 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي، پر رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه
اندکه موږ ته داسې کار نه هم وکړي.
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولې کې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په وینا کیسه او نکلون هم لرو.
یو یو گیدړ و دغه سره ملګری و اوخ گیدړ
کوي گیا او بوت اور کوزدو او بچ کیس جپا پر غلی و وړای و
د کندهار پوسوین بولدک می د سیند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته
ټولنې ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوی دی
شیر هم لرو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
که تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست په وینا $15,000 پر دې کتابتون لګیدل دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو ترڅنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې. دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوې جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوخي وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې 13 ونی په ننګرهار کې ګټه خستنې ته سپارل شوی په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوی دی. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې 13 کال پیل شوی وي ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د خونځیو لومړني مزامین لکه پښتو ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوی دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورزی وایي خوختي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد دغه ماشومانو لړل دي
چې کتابتون او درس یم او قران یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او د انور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداس نور شو موږ
زه درنټرګي سهایم او هلامن او دویم شانتی مؤسسه څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هله لرو چې انده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې په خونځیو کې لزده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولی او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره د ماشومانو د روحي سکون لپاره د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره د هغوی د راتلونکي د پاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې لبد بخته چې په ماشومان او کشرانو خصکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنی کتاب لیکنی او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. کچیری مونږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او لمه شوم ته به دوی د کتاب لوستنې د پاره روغ دی کړو او په دې لارې روان کړو نو دا به دوی آینده د پاره حترین لوی توفیر را منځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکو ډاکټر محب الله زغموي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په خونځیو کې ورته نه تدریسيږي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټون کې ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنه وي او دوی ځوابونه کوړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنه بابېږي غنی او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی. په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو جوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوا لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړې شوی وي، خو کوم ځانګړې کتابتون ورته نه جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی په واورو چې څه شي د تاسو ولیدا چې کیسې ولیکي.
ما شوم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډیر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډیر زیات خوخيږي او بل زما هله دا د چې ما شوم ته کوم پلار ته تل وی چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پوري والسي. نو ډیر زیات خوخيږي چې ما شوم ان د پاره د کیسې ولیکم چې دا هغوی تخیل یعنی روحانه کما دا په ډیر زیات خې ما شوم د پاره کیسې ډیر زیات خې ځکه چې ما به کله ما شوم ټول کې خیالي کیسې وستلې ما سره به نوې فکر پیدا کو. ډیر زیات را تخې زه به مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم امغه د ما شوم ټول د کیسې مې چې وستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې همغه کیسې څه په خپل ولې کما
یعنی غواړم چې ما شوم ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډیره پوري، یعنی د حقيقي ژوند کومه برخه پکې نه وي. همداسې ده
انا تخيل كما يوم خبر لنا شيء ما شومان طب انه بعد هل جزء بعد ما شومان دروغ ولا ما شيء که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ ما شومان ته که چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کې دا به ډیر زیات ښه ما شومان ته فرض کړه چې که دروغ ورته وایي چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ما شوم ته چې ماته دروغ وایي شي هغه څه چې ریښتیا دي څه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ما شوم ته معلومات ورکړي ورته چې کتاب باید ټول ولې د سیو کې سي هغه ستاسو په دې خبرو باندې سر نه خلاصيږي ته باید د تخیل په باندې ورته مثلا یو کتاب ودونه خایسته او سترګې پیدا شي بیا تاسو په مینا راغی
چې باید کیسه ورته جوړه کې تخیل کې مثلا چې ریښتینی بنولري. خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم روسته لوی شي لکه څنګه چې تاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم، نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ویل چې سپوږمۍ ته ځي آی به سره
یو خبره ده چې تخیل چې دی ما شوم چې کنه بیا هم تخیل باندې ولار دي ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن نه ممکن خو ځکه دا ته هم چې ځکه دی عمر کې ما کنه زه لا تر اوسه 15 کلن یم زه اوس هم په تخیل باندې ولار یم ځکه چې هغه ما چې سينو ها کتاب ولوستو کنه هغه هم سما تخیل سره سم ځکه تخیل ډېر زیات ما شومان د پاره مهم دی او بل تخیل چې ما شومان چې کله کیسې ولیا سوای څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي یعنی غوسه ورته کوي هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پې نه کوي خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیسه څومره ته کې حتما هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي لګ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا رګیز نه قبلوي کله چې په مینه ورته وایي او بل څه وړم خپل مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې ځکه همدې حسولې هم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي پاروا په هنه کې وایي کچرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه بیا هم سیګریټ سکوي، خو کچیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار کچیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو کچیرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راضي. څنګه مطلب مو هم دغه څه شی دی؟
یو خبر زو کمن زچ کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدلې يم، دا زما د پلار هغه دی، زکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل، هغه څنګه به ما پلان لیدل او پلان مې البته ما چې کله دا اوس لیکنه مې سينوها کتاب پاړه کړی و، پلان مې سينوها په کتاب پر ځینې خبرې کولې وای، ډیر زیات کتاب دی، هماغه د پلان خبرې مې وي چې پلان مې خپل په لاس کې مې وزن سيزه وه چې د مچ مطالعه وکم، ځکه چې زما پلان زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوختې، او زما پلان مې خپل هم وای چې هرگز کوم کار چې تکوي ما وای ما شومان ته ته باید وروخه لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وای ما شو چې هغه هرگز نه مني. او زما پلار خو یو خادم داده چې خی داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته خپل ژوند کې لومړی خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخي. یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروخه نه دا چې نصیحت ورته وکړي، نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه وي، په تیر ځل خپل ډېر نصیحت ته وګ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
له ښکلا نور څخه مننه. وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شي، خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو، د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پړانګ دی پړانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي، سوی ورته ویل نه پلاره، مور ورته ویل زویا پرانګ پانو کاغ وکړي، سوی ورته ویل نه مورې، مور ورته ویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي، هلک وخندل، مور ورته ویل زویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اوریدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورشکار کړو، خو دا خبره به نه هیروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لوینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د حسیبې په نوم د دې ټولګي وېسته کوونکې په خپل شخ د تمثيلي کیسه را لېښلې ده.
یو خو یو ګیډړ و، دغه سره مرګري و، وخ ګیډړ ته ویلې و چې څو پورګنې پټې ته پورې شلګو غنی خوسي، و ګیډړ په وخ نه نو سې پور شي، و سې ګیډړ ماڼه شو، و خمر نه شو، و ګیډړ سې کو کولې باز بازګری په سری خبر کړه، سې بازګر چې په سره وخي خډیر وایل، سې دغه سې ته یو چې ته والا داس کې زه خمر نه ومه تو غر سره وسته چې نه یې مو عادت ده، چې وخ ګیډړ بیا سره شي وي سی و ګونډي وای دي په سین مانس کې اچ غره سنه میږي، زه دا موده عادت د چیز په سین کې هغه لمبي وای چې تاسو چې بات کې بار بس کې تاسو چې خکه خبر څه.
د هسبی ټول کې والا آریانا هم د میږي او کوتري په نوم کیسه لري.
میو میګای او کوتره و دار سمرګلی واسي د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سي جپا پر غلی و وړای و سي کوتره یو غوتر بوټا کړی و پخه سي کا میګای کا پخه تور خطر او جک شو و سي کا سي کا کاریون غلی و کوتره وشته سي کوتره وشته میګای جک شو پوندل خلاف غولی و
د هم جی ټولګي یو بل زکون کې بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نور کا عین د زغړ تاسو یو شعر ډالۍ کوم. ګل کې چې افغین نه ویتی چل بت کوي، ګل کې چې افغین نه ویتی چل بت کوي، سیل کې چل بت کوي، پس کې چې محمد الله استاد نه ویلي کلمت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړی ده.
وایته خبره ده، هور می مار وراده، ماته الا کم جوړ به یې بیا کم اور به په خلیا کم بیا به دلا سا کم ګډی لو به کل کوم مینای پر بل کوم.
دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبی ذوق روزي. د جان غونډې په کلی کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. د وی چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وایي چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو د درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونه ته په خپله باندې تشویق شي. بل خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکی چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
شاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ
یو
ورځې ده شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګیږي چې چاپیریال هم د دوی لپاره مناسب وي. شاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامي راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. شاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه هماري دي حکیم نور دي پکتیا ولایت دي مرزاکی ولسوالۍ دي چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکو هم دي. ستاسو نه ډېره مننه غواړم چې ما ته د ماشین زده کړې دي. زه چې اول غلی وم مکتب ته زه په لیپ نه پیګدم اوس چې زه یم هر څه زده کړې دي. زه د پاملرنې مؤسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو دي. ستاسو نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه رایله د حاجي نسیم لور د مرزکی ولسوالۍ د جان غونډۍ مسیدین کې یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمندې چې د سشتل تر اخیره به د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپیریال برابر کړي. هڅه جوړو د سره پرونه هم تر لاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر شونځي د چارواکو له لوري تړل شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت پاړه وای.
ادبی بهیرونه شیری غونډې ادبی ناشته پاسته مشاعره او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز ادبی هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. کله لري پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نه راته څرګنده بشي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده. خو د پښتنو او د پښتو ژبې ماینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او کلا د دنګ څوک په لوري وخځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه کله ټولای دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمه ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولدک د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لري پراته سپین بولدک کې دا بهیر فعال ساتلی.
لنن جار لس یا څوارلس کال وړاندې دلی په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کال وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمي سیالۍ ترسره شوي دي. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګه په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پر ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په اونۍ زناست کې په لسګونو کسان کوم مجموعي وایم د 15 او 20 تنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونۍ ز غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم زموږ هر اونۍ ز غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوون کې ملګری خپل ادبي تند پر خړوي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابیږي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابیږي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلی او یا په نثر کې لیکلی، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو به چیرته چاپوي هم؟
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پانی بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری داغه پانی ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا ورسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لالاري یا د خواله رسنیو لالاري دا نقد خبري، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټول غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک باندې باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شوه؟
نقد موږ د ملګرو سنې نظر یا سنې کرکتنې که موږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پر تلل ډیر شوالي راغلي دي. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویه پورته سوي دي. ډیرې ملګري چې اوس د تیر په پرتل لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او صلاح او برداشت باندې موږ ګان شمیر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت وکړي دي او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډیری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لار باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناراضۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصول پر رڼا کې د ځوانانو پر اثر باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلی پیاوړې شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ځخې ازادي رادیو یاري به مجلې پروګرام ته ست کړی را لې شله.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه دستور می لمن و تر باران لاړم دکه دستور می لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پترې می ور ژول پانی پانی سجده د شکر می کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلې زره زره سوما تم چکی تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا د چا د خیال پسوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مخبل په بڼو وګنډي د تړم اوشکو چکور می ورکړ د مسکا تر گلستان لاړم تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره تنهایی نه و درد او کیف یو جوړ را سره خپل تنا کی مل وستی تر شبستان لاړم ورځو کی ځای نسوم ورځو کی ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پونتون د طب پونځي محصل دی. وایي پوهنتوني رخصت ته او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ترازی خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولې.
منګه هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لاره ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خو وایي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کتابونو کم سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړي چې سکه موږ کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیلمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غمونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلې صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه بسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را ځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د ساړه کابل په تصویر د چاستر کې خوشی شي، په جنو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمسی شي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو را ځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدې شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ د شغلی ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د دوه شتکنونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړه وایي د رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شرکت نور افغان ځوانان هم سره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانانو تم زمينه مسایل
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگرسا پیټا څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دسات باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوندې د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کله هغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تل مریض کلدوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د اتلس افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دېونه یا ساتي رادیو ته به مچاله پروګرام مو هم دومره وو زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل
چه چوک لده